دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. د روسیې د بارني او چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه د میزان په 13مه په لویدیز غږ وکړ چې د طالبانو په حکومت بندیزونه لری کی او د افغانستان په بیا رغونه کې مسؤلیت واخلي. لاوروف چې د ماسکاو فورمټ د غونډې په پیل کې خبرې کولې دا ونه ویل چې آیا ماسکاو به طالبان د تروریستي سازمانونو د خپل تور لیست نه وباسي. لاوروف ویل موږ له لویدیځو هیوادونو څخه غواړو چې په افغانستان کې د بحران نه وروسته په بیا رغونه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او بندیزونه لري کړي. د القاعده او نورو دهشتګرو سازمانونو د مالی چارو د محدودولو په خاطر طالبان د دولسیز رئیس د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بارني او چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ هیئت د خبرو لپاره ماسکاو ته تللی دی. همداشان د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو استازي هم د غونډې ته بلل شوی دی. د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافیر کرن دکر وایي امریکا د ماسکاو فورمټ غونډه کې ګډون نه کوي. مېرمن دکر ته دنګ سپارل شوی دی چې د امریکا د بارني او چارو د وزارت د خزو او دنجونو د حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري او د جنوبي اسيا د پاره د بارني او چارو د وزارت مرستيال مارک پومرشیم سره یو ځای د افغانستان الوند چاري مخې ته بوزي. مېرمن دکر د اکتوبر په 3مه د متحده عربی اماراتو د دوبی د خارنه آنلاین یو شمیر افغان خبريالانو سره خبری کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې واشنگتن هیڅ کله هم د ماسکاو د فورمټ په غونډه کې ګډون نه دی کړی او نه په دې غونډه کې ګډون کوي، ځکه چې دا د خبرو اترو یو سیمه ایز غونډه ده. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو څنګه وایي چې په افغانستان کې د خزو سره د طالبانو چلن د دقیق جوړ شوی پلان یو برخه ده. د ادارې د افغان خزو انجونو د وضعیت په حق له د اندېښنو د ادامې لپاره د طالبانو د حکومت کړنلارې غندلې دي او ویلي دي چې دغه کړنلارې د ټولنې نه د خزو د ایستلو لپاره د یو دقیق پلان یو برخه ده. د ادارې د اکتوبر په 3مه په ایکس پانه کې د افغان خزو د وضعیت په حق له راپور کې اندېښنه خوندري او ویلي دي چې طالبانو وخت د رسیدو نه وروسته داسې فرمانونه عملي کړي دي چې د خزو د حقوقونو بې ساري سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه پر رپورت کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خزو د حقوقو د بنسټونو ملاتړ وکړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان خیبر پختونخوا په ایالت کې د دهشتګرۍ ضد پولیسو ادارې په تازه رپورت کې ویلي دي چې په دې ایالت کې په 2023 کال کې په پولیسو 228 بریدونه شوي، قریب سل پولیس پکې وژل شوي او د 120 نه زیات ژوبل شوي دي. په دې رپورت کې هم د غرض راغلي دي چې د دهشتګرۍ ضد پولیسو ادارې د 2023 کال د پایل نه د سپتمبر د میاشتې تر اخره پورې 104 بریدونه شن کړي او 2 ځانمرګي نیولې دي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای په اسرائیل د خپل هیواد د توغندیو برید مشروع بللی دی. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
هغه د اکتوبر په 14مه په تهران کې د جمعې د لمانځه په نادرې خطبه کې وویل چې په اسرائیل د ایران د سه شنبه د ورځې توغندیز پراخ بریدونه په بشپړه توګه قانوني او مشروع و او زیاته کړه چې که اړتیا وه په راتلونکي کې به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په لبنان کې د اسرائیل هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو له کبله په منځني ختیځ کې د پراخې سیمې شخړې ویره مخ په زیاتېدو ده. په قریب 50 کلونو کې دا لومړی ځل و چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکړه. نوموړی د 2000 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت د جمعې خطبه ورکړې وه. په بغداد کې د متحده ایالاتو په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قواوو قومندان قاسم سلیمانی وژل شوی و. متحده ایالاتو په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د ایران له توغندي برید څخه وروسته قاسم سلیمانی په برید کې پنشه کړی و. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي دي چې اسرائیلي الوتکو د بیروت په جنوبي سیمه کې تر لسو ډېرې حمله کړې دي او دا حمله د جګړې د پایل نه تر اوسه پورې تر ټولو سخت حمله وي. بلورته د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د اسرائیل سره په دې حق له خبرې کوي چې خای له تهران نه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیلو په تاسیساتو بریدونه وکړي. ایران د سیشن به پورز د اسرائیل لورته تر یو سل اتیا ډېر توغندي ویشتلې دي. جی سیون هیوادونو په اسرائیل د ایران برید غندلی دی او ایران دا غندنه مغرضانه بللې. د ایران د بارانیو چارو وزارت نوي ټاکل شوي بیان اسماعیل بقایی د اکتوبر په درېیمه په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ایران د تیرې سه شنبې په ورځ د هغه څه په بدل کې په اسرائیل د یو سل اتیاو نه زیات میزایل وغول چې وایي اسرائیل د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشرانو وژنه او په غزه او همداشان په لبنان کې جګړه پیل کړې ده. او اوکراین د اکتوبر په درېیمه په پولند کې د روسیې ضد جګړې دپاره د خلکو د جلب جذب دفتر پرانستی. اوکراین هلې ځلې کوي چې د ملک په ختیځ کې د روسیې د بریدونو مخنیوی وکړي. د اوکراین د دفاع د وزارت مرستیال ایوان ګارولیف ویلي دی چې د جلب جذب دغه دفتر د اوکراین د سرحد نه سل کیلومتره لرې دی او د نیولیکنې نه وروسته ټول رضاکاران په پولند کې روزل کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به راسو دیته. مسکو یو ډول احتیاط هم کوي، ځکه عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان اوس هم د طالبانو په ګټه نه دی. ویل کېږي چې طالبان نړیوالې محکمې ته د جنسیتي توپیر په تور راکش سي. نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو د بهرنیو چارو په اصطلاح وزیر نوموي، هغه یې د میلمه په توګه دعوت کړی دی، نه د یو رسمي د بهرنیو چارو وزیر په توګه. هغه ته هیڅ ډول دولتي پروتوکول نه ورکول کېږي، بلکې په څنډه کې به له هغه سره لیده کاته کېږي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو فرمټ د شپږمې مشورتي غونډه کې به له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې په تعامل باندې تمرکز وشي او دغه تعامل به پر سیاسي، اقتصادي، د تروریزم ضد او د نشي توکو پر هڅو راټول وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په وی خبري غونډه کې ویل چې په دې غونډه کې د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم د غونډه ته بلل شوی دی.
د مسکو د فارمټ په اړه کې باید د طالبانو د ګډون مسله یو اندازه حیرت انگیزه په دې خاطر ده چې طالبانو په دغه غونډه کې چې په تهران کې برگزار شو شرکت یې ونه کړ. تاسو معلومیږي چې طالبان ورستر بلې د غرب د تعامل څخه نا امید کیږي او رجوع کوي د روسانو و بلوک ته. نو په دې لحاظ باندې فارمک مسکو نه کم دستاورد لري او نه هم کوای سي چې د هغه بحران سره چې طالبان مخامخ دي کومک ورسره.
کڅه هم د مسکو فرمټ د غونډې هیڅ یو برخوال هیوات لکه د نور نړۍ په څیر طالبان حکومت تر اوسه پر رسمیت نه پیژندل خو اړیکې ورسره ټینګ کړې دي.
مسکو یو نو احتیاط هم کوي، ځکه چې عمومي ذهنیت په دې ورسته یو کې لکه د پخوا په شان خو اوس لا نور هم د طالبانو په نفع نه دي. طالبان ویل کېږي چې د شیام بین ملي محکمې ته د جنسیتي توپیر په اتهام راکشي. نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو په اصطلاح بهرنیو چارو وزیر ځان نوموي، هغه یې د میلمه په توګه را دعوت کړی دی، نه د یو رسمي بهرنیو چارو وزیر په حیث. هغې ته هیڅ نوه پروتوکول، دولتي پروتوکول نه ورکول کېږي، بلکې په څنډه کې به هغې سره لیده کاته کېږي.
نو د دوی د ستونزه دغه ده چې د دې په غوښتنه کې فرق دی، ځکه چې هغه تقاضا چې ده طالب خو به د هغه تقاضا پوره کولی شي، اما د طالب تقاضا روسانو چنان نشي پوره کولی.
روسي په 2018 کال کې د مسکو فارمټ د افغانستان د بحران د حل او په ځانګړي ډول د ترهګري او له افغانستان څخه د نشي توکو د قاچاق د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د سیمایزي او نړیوال همکاري په هدف جوړ کړ. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 پیټه چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اسرائیل ته د میاشت راهیسه خبرداري ورکړی و چې په غزه کې د حماس سره جګړه په لبنان او ایران کې حزب الله ته ونغزوي، خو اوس دا ویره ځکه ډیره زیاته سوې چې اسرائیل عملاً په لبنان کې جګړه پیل کړي او د تهران د توغندیو د غچ اخیستو ژمنه کوي. د امریکا ژغ خبریالی پاتسی او داکو سواره په دې رپورت کې د جګړې د خبرېدو او د متحده ایالاتو د مستقیمې شکیلتیا احتمال ته کتنه کړې ده. تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
اسرائیل وایي د چهارشنبې په ورځ په بیروت کې په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بریدونه کړي دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د سه شنبې په ورځ په دمشق کې د اسرائیل په بریدونه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د سوریې په پلازمینه کې د نورو بریدونو خبر ورکړل شو. ایران د سه شنبې په ورځ په اسرائیل یو سل اتیا توغندي وتوغول چې د اسرائیل په هود هاشرون ښار کې یو خونځای ویجاړ کو او په لویدیځ غاړه کې یو کس ووژو. تهران وایي د سه شنبې ورځ برید د اسرائیل د خوا د حزب الله حماس او د ایران د پوز مشرانو د وجلو غشته په ان حال کې اسرائیل د ځوابي لپاره توالین. ولسمشر جو بایدن چهارشنبه د وګړو مشرانو سره د دیش خړی پاړه خبري وکړي.
موږ به د اسرائیل سره په دې اړه وغږی کو چې دوی څه کول غواړي. موږ وواړه په دې موافق کو چې دوی د ځواب ویلو حق لري او دوی باید موازی ځواب ورکړي.
بایدن وویل چې هغه د دې ملاتړ نه کوي چې اسرائیل د ایران په اټومي زیرمو برید وکړي. ولسمشر بایدن د اوږدې مودې راهیسې اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې په غزه کې د حماس سره خپله جګړه د ایران نیابتي ډلې په لبنان کې حزب الله او بالاخره په خپله ایران ته خبره نه کړي. اسرائیل دا ونی په لبنان کې ځمکني بریدونه پیل کړل او په ایران او نورو هیوادونو باندې د بریدونو غواښ کړی چې د ایران نیابتي ډلې پکې فعالیتونه کوي.
زنخون دا د اردن سین پلویدی زغاله کې د یودا او سماریا لپاره رښتیا ده. دا د غزه لبنان یمن سوری لپاره هم رښتیا ده او دا د ایران لپاره هم رښتیا ده. موږ په هر ځای کې د شر د محور سره مبارزه کوو.
واشنگتن دا اندېښنه لري کچره ایران د اسرائیل په وړاندې غچ اخلي او کډ امریکا ګټي زیان منشي نو د جګړې د زیاتواله به متحده ایالات مستقیم جنگ ته اړ کړي.
دا په دې معنی ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په تایساتو باندې برید وشي یا که په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ډلې ځواکمن شي چې په امریکایي ځواکونو برید وکړي، نو دا کولی شي د متحده ایالاتو لپاره په دې جګړه کې د ښکېلتیا لپاره یوه لاره برابره کړي.
متحده ایالات لا د مخه په دې کې ښکېل ده چې په اسرائیل او د ایران توغول شوی توغندي خونسا کړي. دا سرګندنه ده چې آیا بایدن به په مستقیم ډول په ایران د برید لپاره د برید وړتیا وکاروي. خدای روښانه ده چې په غزه او لبنان کې د اوربن غوښتنې کول سره سره واشنگتن د جګړې په کنټرول کې نه دی وریالي شوی.
د نن ورځې په منځني ختیځ کې د پیښو اصلي محرکان هغه لوبغاړي دي چې په دې جنگي عملیاتو کې ښکېل دي. دا اسرائیل دی، په غزه کې حماس، په لبنان کې حزب الله، ایران او په یمن کې حوثیان دي.
د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنائي په منځني ختیځ کې د جګړې پړه په امریکا او اروپای هیوادونو اچوي.
خودشون راي کدوي سیمه ل خپل حضور پاک کړی، بل شکه دا شخړې جګړې او نخته به په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
سپینې ماڼۍ د خامنائي د سرګندولو پاړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو ویلي دي چې په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. دا و د پټسي ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظراني سفسي امریکا غږ.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته دوام ورکوو. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو طبي زده کړې پیل سوي چې د 13 اگست میاشتې په 28مه له پاکستانه دغه هیواد ته ورسېده. دغه افغاني محصلان چې په افغانستان کې له پوهنتون څخه منې سوي وي د لیندا نور ګروف بنسټ له درو کلونو هڅو وروسته برتانیا ته ولېږل سوي. دغه محصلان فرانس پریس آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره سو. او په جرمني او اروپا کې د کډوالو حقونو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړې چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته په تمه دي. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د ځینو درخواستونه رد شوي دي.
زهرا د تپ څنګه د هغو 900 افغانو کډینا محصلینو لړل څخه یو ده چې د اگست میاشتې پر 28مه نیټه پس سکاتلند کې کوزي شوې دي.
کمینګ ټو سکاتلند واز
زه کولای شم یو ډاکټر شم. زه کولای شم په خپل هڅو سره د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ له خوا تر یو درې کلن کمپاین روسه کارلند ته ورسېدل. شپږ دیش کلن سکاتلند لندن نور ګروف یو مرستندوی کارکونکي و چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شو. د لندن نور ګروف بنسټ د هغه پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دای وایي چې وروسته له هغه چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پانتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه محصلین تر ډیره بریده په خپل کورونو کې کله بندي شوي دي.
زه
ډیر خوشاله یم چې بیرته خپل زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلیږي.
پینځه کلنه فریبا آصفی له افغانستان سکاتلند ته راغلې ده.
هغوی یعنی طالبان را ته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشاله یم.
دغه افغان محصلین وروسته له هغه سکاتلند ته رسیدلی چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینه ادیبیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات را مستقر ترڅو د دې ډاټ ترلاسه شي چې هغه سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغه محصلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبري د برېټانیا ویزی او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګه د دغو افغان خزینه محصلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمينه هم برابر کړې وایي چې په مجموع کې شپېته زره پاوند یعنی 9000 امریکایي ډالر لګول شوی دي. اغله سفی وای چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ دی وی ډاکټر په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي.
وان ثینګز آی وود لایک ټو سی فور افغان ګرلز
دا یو دایمي وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سولیز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې دا سی یو ورځ به راشي چې موږ ټول انجونی وویني چې دوی وشي کړی زده کړی وکړي کار وکړي او خپل خوښیو ته ورسیږي. موږ د روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه اوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي قواو تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغه قوانینو او محدودیتونو تر ډیره خزي هم تر خپل اغیز لاندې راوستلی چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارټاید بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. که څه هم ډېر بزګران او باغداران وخت نا وخت د وچکالی د تصفیه سیو کیمیاوي سرو زیاتو لګښتونو او مناسب کورنی او نړیوال بازار لرنشتون څخه سر ټکوي، خو داسې باغداران هم شته چې له خپل کاروبار خوش دي او وایي د تیر کال په پرتله یې حاصلات هم ډېر سوي دي. تفصیل د محمد ابراهیم مومن پر پورت کې واوري.
دا د کابل د دې سبزروس والی د چی په باغداري کې خورا مشهور ده او د بیلابیل ډول انګورو ترڅنګ پکې په زیاته پیمانه میوه کرل کیږي. عبدالواحد دلتا د څلور نیم جریبو باغ لري. نوموړي امریکا ته وویل چې په باغ کې می دولس نیم سو تاکا د تایفي، سندرخانی، کشمش، سیاګک، منقد او حسیني په سیر مشهور انګور کرل دي.
دلتا هو تقریبا منګه دولس نیم سو تاک د څلور جریبا سرونیم جیری بازما کده د ساحه کې پلاکونو تاک دی. په کال باندې په زرها وټن انګور د دې ځاینا پاکستان ان نور ملکونو ته دی.
منو موري په خبره د همدې باغ څخه د بچو د تعلیم تر څنګ د کورنۍ هر قسم لګښتونه پوره کوي او د تیر کال په پرتلې با خډر حاصل هم ورکړي دي.
منګر ټول ژوند چې دا کډالکانو د تعلیم دا او خو بدې کمریزي دا او کار څه دی کجامه دا که خوراک در صندوق باغ نکیگی بلس کار و روزگار نشتم مجبوره چم دا باغداری منگه کسب دم دا مخبولان دی بوزو او سکال نظر پروسگن تا خدا محصولات شته.
دنو موڑی پا خبره تیر کالی انگور گلی وحل او تاوانی وکر
دالاس پینزلس کالا چه دا باغ ما سره دا تجاران براتله مخی بای بایانی یا میاشت و میاشتی وقتی ورکولی چې د سره د پارا نور څارڅ مشکلي حل کوي. اوس پزل د خدای د انګور خو پریمانه دی خر ډیر دی تجارانو په څه ورزو چې د لاس امني سو وای چې اویا زره په ټن کالدارې په دې باندې محصول دا وکړه د تورخم لارم باندې منګا د امارت اسلامي نه دی حکومت نه دا درخواست ده چې د خلکو د باغدارانو مشکل دی حل کی او دا خصوصا ماتا نورو تا غونو تا ذهنی تکلیفونه آغا شی ویدیو
در عبدالواحد پسیر دیرو ده کرانو چی پو خوابه کرکیل پا تر یک تا کیا و اوسی باغداری تا مخه کرده. د کابل انگور لکه ده نورو ولایتونو پسیر مشهور دی او ده ولایت انگور نه وازی چی پا کابل خار که بازار تا عرضه کیگی بلکه نورو ولایتون تا هم ولد کیگی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړې چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پټم دي. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د جنو درخواستونه رد شوي دي.
لمړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو دا به هغه ته په میز باندې کېدو.
د افغان کډوالو هغه ډله چې ګنشمیري په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دننه شوې دي. په جرمني او اروپا کې د کډوالو یو شمېر ملاتړو له دغه ځوانانو سره د مرستې مشورې او ملاتړ په خاطر غونډه کړې. د کډوالو د ملاتړو په خبره چې په جرمني کې د افغان کډوالو په تړاو وروستي او حساسیتونو او د حکومت پالیسۍ او د ډیر شمېر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند نوړه اغیز کړی دی.
د جرمني په پلازمینه برلین کې او همدارنګ په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناس تر سره کړی. د دغه ناستو هدف مو دا و چې خپل افغان کډوالو ته یو مورال ورکو او هغه ته مثبت انرژي ورکو، ځکه دوی د ریپورت نو وروسته په یو ډیر تشویش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې رواني حالت ته تللی دي. د ټولو تشویش او اندېښنه هم دا ده چې اوس به پولیس راځي او دوی به جګی او ډیپورت سنټر ته وړي او لاغي ورسره به افغانستان ته ډیپورت کوي. نو زموږ د ازل ناستي یوازې مشورتي ناستي وي ترڅو سلا مشورې سره وکړو او لاغي ورسره په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لارینونه وکړو یا اتصاب وکړو او د اتصاب ترڅنګ خیمی وو او همدارنګه د جرمني د کډوالو اداري او نورو بیلابیلو ادارو سره د خپل افغان کډوالو ستونزې شریکې کو.
جرمني د تیری میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړ چې د دغه هیواد خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه، بلکې د ډیره هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناهغښتنې قضیه لپاره انتظار باسي.
دلته نورمال هم یو، نه یو جرم لرو، نه یو خلاف لرو، او نه مو جنگ کړی دی، قبول نه لرو، غټې ټرمیانې پاتې دي، وچار د مشکلات دي.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسي نه یوازې دلته د نوي او پوخنۍ راغلو کډوالو په ژوند، قضیو او راتلونکو پلانونو نوړه اغیز کړي، بلکې د هغه کډوالو لپاره هم سره خوږی جوړ کړي چې د افغانستان په ګوندیو هیوادونو، ایران او پاکستان کې په دې تماشې په ورځ تیروي چې د هیواد ته راشي. هلي اسد د امریکا غږ جرمنی.
او د دې اوس ستاسو په ام د امریکا غږ سر مقالې تر اغرزو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وایي یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. هغه زیاته کړه یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لاره، خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وزیرانو په روسي غونډه کې وویل ولادیمیر پوتین به د اوکراین پر ضد خپل ناحق جګړې ته دوام ورکړي. په هر صورت د جګړې پای ته رسولو لپاره دوه سمدستي او یو بل سره تړلي ګامونه شته چې نړیواله ټولنه یې باید پورته کړي. لومړی موږ باید د شمالي کوریا او ایران سره د روسیې د مخ پر ودې همکارۍ په وړاندې اقدام وکړو. ایران د 2022 کال رئیس کرملین ته وسلواله بی پیلوټه الوتکې ورکوي او په روسیا کې د بی پیلوټه الوتکو یو فابریکه جوړه کړې ده. یوازې څو اونۍ وړاندې روسیې ته سلګونه لنډ واټن وشتون کې بالستیک توغندي انتقال کړل او تهران په خپل هواد کې روسی پوځي پرسونل وروزه چې دا وسلې وکاروي. په عین حال کې د کوریا دیموکراتیک جمهوریت روسیې ته په وسلو او مهماتو بار ریل ګاډی لګلې دی چې پکې د بالستیک توغندیو، لانچرونو او د توپخانې په میلیونونو مرمۍ شامل دي. دوهم ګام د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د شخړې د سوله ییز حل لپاره د یوې لارې موندل دي. الف، موږ ټول دلته مسؤلیت لرو چې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره د اوکراین د غوښتنې ملاتړ وکړو. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار، خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله د اوکراین بشپړ ګډون او رضایت اړتیا لري. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین د بیا رغونې او بیرته جوړېدو ملاتړ وکړي او روسیه باید د هغه زیان لپاره چې رامنځته کړی دی پیسې ورکړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید دواړه حساب ورکونې او پخلاینې ته ځواب ووایي. بلینکن وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له لومړنیو مسؤلیتونو څخه د شخړو د سوله ییز حل لټه ده او زیاته کړه خو هغه لار چې شورا د دې شخړې د پای ته رسولو هڅه کوي اهمیت لري. هغه وویل نور هیوادونو خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي چې ځنې د یرغلګر او تیری کوونکو ترمنځ په توپیر کې پات راغلي دي او پر ټولو خواوو غا کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په دې لړ کې یو وړاندیز به د پوتین تیری ته انعام ورکړي، هغه ته اجازه ورکړي چې آرام وکړي، بیا په وسلو سنبال شي، په اوکراین باندې بیا یرغل وکړي لکه څنګه چې دا کار وخت په وخت کړی دی. دا به هم داشان د نړۍ په هر ګوټ کې یرغلګر وهڅوي. لکه څنګه چې تاریخ موږ ته درس راکوي، له اصولو پرته سوله د لا زیاتو جګړو، لا زیاتو کړاوونو او لا زیاتې بې ثباتۍ لامل کیږي. نو ټول هغه هیوادونه ته چې غواړي دا شخړه پای ته ورسیږي او په داسې طریقې تر سره کړي چې تلپاتې وي، د مخ پر وړاندې تګ چټکه لاره ساده ده. دوه کسانو مخه ونیسي چې د پوتین تیری ته وده ورکوي او ممکن کوي او د داسې عادلانه سولې غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ملاتړ کوي. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدلې.